یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو نفوذ نه لري. پر دی او د افغانستان په پرځ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ ته ور ورسیږي، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې امنیتي موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولی دی، او ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د خبرونو تفصیل امنیتی موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د بامیان د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر میموندلې او د شیبر ولسوالۍ په درای شکاري کې نه حلقې د ټانکسد ماینونه شنډ کړي دي. د بامیان د والی ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار طالبانو کړی و. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د برید په اړه څېړنې کوي. نوموړي چې پرون یې د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکسي او د کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته سفر تر برید وروسته وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا یو جنایتکارانه برید و او له ده سره له کابله تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړې دي.
اوسنۍ بررسیګانې داسې ښیي چې سلور موتربم نه استفاده شوی و او یو لس انتحاري خلک پکې دخیل و. بیا وروسته چې بررسی کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سیشنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډلې برید وسو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت امنیت د قمندان جنرال توریالی عبدانی په شمول یې لږ تر لږه 28 پولیس او شل ملکیان وژل او تر 133 ډېر نور ټپیان شول. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر 133 تنو زیات هغه ولسی خلک شامل وو چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. اخوا سعودي عربستان، پاکستان او برېټانیا دغه برید غندي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي ادعا کوي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنې د پاکستان کار دی. دغه استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نه وړتیا تورنوي. یو له دغو استازو اقبال صفی دی چې وایي د وی ایسای له هر تاکتیک څخه کار اخلي. له نوې تاکتیکونو لکه تیر ورځ چې مو ولیدل د افغانستان په درې ولایتونو کې هغوی ورځي د یو منظم پلان سره د افغانستان امنیت خرابوي. نور باید زموږ امنیتي ځواکونه له دې درس واخلي. د افغانستان ولسی جرګې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د پاکستان دا ډول کړنې له پامه ونه غورځوي. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولې دی. د ازادي راډیو خبریال د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو له قوله وایي چې ډېری زیان کورنیو بې ځایه سو ته رسېدلی دی او زیاتوي له تېرې ورځې راهیسې د دغو ولایتونو په ځینو برخو کې برېښنا پرې سوې ده. د جوزجان چارواکي ویلي په شبرغان ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ سوی دی. دا طوفان پرون د ماسپښین 3 بجو راهیسې له فاریاب ولایته پیل او د شپې تر 12 بجو شاوخوا ولایتونو او سیمو ته وخصت. د اوتر دی مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سموږ اخلا ازادي راډیو اوري. ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې له تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړي دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نه خوشنۍ کېږي. که څه هم د 2015 کال له اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونه له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپنیانو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای تلیدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروانه ونې کې له ایران سره پر اټومي موافقه بیا سخت انتقادونه وکړل او په دې موافقه کې د بدلون راوستو خبر وکړه. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواک سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پوښتنه یوه تیره سوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر البادی د سې شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونو کرکوک ته ورغلل په یوه خبري غونډه کې وویل چې ټول پوښتنه یوه پای ته رسېدلې او تیره سوې مسله ده او له کوردي مشرانو سره یې د عراق د اساسي قانون پر بنسټ د خبرو غوښتنه وکړه. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوي ټول پوښتنې درې اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کوردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2014 کال کې د کرکوک زیاتې برخې ونیولې. د عراق پوځ د سې شنبې په ورځ وویل چې پیشمرګه ځواکونه له مقاومت پرته له سیمې وتلې دي. او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلی دی. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایف د چچنیا له مشر رمضان قادروف سره کتلی دی. ازبکستاني چارواکو ویلي چې د ولسمشر زیایف او د روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز سیمې د چچنیایي مشر رمضان قادروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکزې وي. د بشري حقونو ډلې او د چچنیا د مشر رمضان قادروف منتقدان وایي چې نوموړي په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زور حکومت کوي، خو کرملین یې سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي، ځکه روسیه غواړي د رمضان قادروف په وسیله د قفقاز دا سیمه تر کنټرول لاندې وساتي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله د چارو لوی کارپو سره هم څیړو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. په کوټه کې د نننۍ چاودنې له حاله مو خبرو وو چې د یو لاروي په ګډون 15 پولیس پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. دغه راز راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زورګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تللي دي. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. د شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تیر بیا د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې جدي او رښتینی همکاري وکړي. پرون د افغانستان دوه ولایتونه د خونړیو بریدونو شاهدو، پکتیا او ګردیز چې له اویاو زیات کسان په دغو بریدونو کې ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان حکومت د سولې غږ ته د وسلوالو طالبانو د جګړې جواب هغه څه چې د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي د عمان د سولې له سلور اړخیزي ناست نه یو ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړیو حمله وخوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وخی چې دا هیواد په دې ډله ډیر واک نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغسې کارونه هم کولی شي، تر څو د دې په نتیجه کې دنیاوال بیرته پاکستان ته وزر وکړي چې یاره دا خلک در ایسار کړه.
نوموړي وویل تیرو تجربو ته په کتو څه هم باور نه لري چې دا وارد هم پاکستان د سولې په خبرو کې رښتینی همکاري وکړي، خو په وینای اړتیا ده چې د سولې دروازې خلاصې ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ونې د دوشنبه په ورځ عمان د سولې پاړه د سلور ارخیزي ناشته کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله سرګنده کړي و چې پاکستان به دا وارد د سولې په خبرو کې رښتینی همکاري وکړي، خو لدی خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خونړۍ حمله وکړي چې لامل یې د پکتیا د امنیه قومندان په ګډون نګدي یا تنوجل شول او سلګونه نور اټاپیان شول. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې پاکستان په خ نیت د عمان ناستې ته نه و داخل شوی، کنه دغه ډول خونړي بریدونه بنه کېدل. له ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل چې دا چې وسلوال طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، نو دې ډلې هم د پرونیو حملو په کولو سره وښوده چې د قضیې د یو اړخ په سترګه باید ورته وکتل شي.
چون طالبان به غونډه کې ندی بلل شوی، اول غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی چې مونږ برخلیک بدل شي.
خو د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي پرونیو حمله وو خوده چې طالبان د پاکستان تر مستقیم اغیز لاندې نه دي او افغان حکومت باید دغه ډله په لوی لاس د پاکستان غیږ ته وانه چوي. د دې ډلې پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل خبر دا و چې د عمان په ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د یوې ځانګړې ډلې په توګه د ګډون بلنه ورکړل شوې. وای اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. پرون د افغانستان دوه ولایتونه پکتیا او غزنی د خونړیو بریدونو شاهدو. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د عمان په مرکز مسقط کې د هماهنګۍ د ډلې څلور اړخیزه غونډه وشوه. پاکستان، افغانستان، چین او متحدو ایالتونو په دغه غونډه کې ګډون وکړ. د دغې غونډې نتیجه تر اوسه پورې له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې پر دوام خبرې وشوه او ټینګار وشوه چې د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوال باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د وروستیو خونړیو بریدونو سره په تړاو په ولسي جرګه کې بیا توند بحثونه راپورته شوي او ویل شوي چې هغه مسؤل چارواکي چې دغو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استجا شي او له خپلو کارونو او له دندو لرې شي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس څېړلې ده.
بلې نوري صاحب، سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په ولسي جرګه کې د بحث توده موضوع همدا وه چې تیره ورځ په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې خونړیو بریدونو په رابطه باندې د ولسي جرګې د غړو انتقاد دا و چې په دغه رابطه امنیتي چارواکي دوی په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي او غوښتنه یې دا وه چې امنیتي چارواکي باید جرګې ته راوغوښتل شي، استیضا شي او ځینو خو یې لاویل چې دوی باید له دندو لرې شي ځکه چې کفایت نه لري او د دوی د بې کفایتۍ له کبله هره ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. خدای چې په دې برخه کې د ولسي جرګې د دوه غړو رمضان بشردوست او نواب منګل نظریات په ګډه وو.
زه بیا هم په حکومت غکوم هغه چارواکي چې په دې پیکه کې غفلت کړی دی هغه زر تر زره دندې نه ګوښه کړي او په یو ځای مسلکي متحد او ټول خلک وکمري.
وزارت د بېسواد مطلق انجینري رو خوانده، معینی ارشد امنیتی بېسواد مطلق اردو رو خوانده، قصاب د نجاری روان میکنیم و خوشحال هستیم.
د ولسی جرګې بل انتقاد دا و چې په امنیتي بنسټونو کې البته د ګمارنې د واسطو له مخې کېږي او دې موضوع هم امنیتي مشکلاتو ته لار هواره کړې ده. په ټوله کې د دوی غوښتنه دا و چې په دې رابطه نور زغم په کار نه دی او حکومت باید ژر تر ژره د اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي او هغه څوک چې کفایت نه لري هغه د په امنیتي بنسټونو کې هغوی ته د هغوی دندې د وسنډول شي یا د له دندو څخه لرې شي. بل نوري صاحب.
بله حدیث پردیس، لطاسو نمانه پردیس، تاسو د همدی موضوع په ارتباط د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو له کارپو مسافری ور سره مرکه کړي، د مرکه به هم په ګډه وورو.
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول ملت د پاره ډیر ناورین وو او ما ته خو ډیر بد ښکارېده ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیگی او من مجبوریو چه ده ملی گتو پر بنا او ده اسلام ده عقایدو پر بنا سولی تا باید ترجیه ورکلو او بیاو زل بیا استاسی ده رادیو لانال دوی باندی غک کام ده که چه ده سولی ده پارکار کام اما تصمیم نوالای چه تر آخر ده عمر تر آخر پوری ده سولی ده پارکار وکلم. دوی توایم چه ده خدای ده پاره دا واژنه دا قتل دا انتحار دا انتجار ختم کی چې د ځکه چې تاسې هم بربادېږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادېږي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې طالبان نمو غوښتل یا څوک چې جنگي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاست چې په دې تېرو 1416 کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کلالته د عمان ناسته تر سره شوه دا ډول حمله وشوې، دا د څه ښکارندوی کوي ستاسو نظره؟
زما ګمان همدا دی چې معلوم الحاله بارني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګمان کوم چې دا کارونه سبوتاژ دی د صلح دپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي و انتحار وي و انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته او قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنې، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو لالار حل کړي، کنه بیا افغانستان خو بربادېږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي؟
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنی د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظر؟
که ملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بهرني وادو، نه خارجي قواوې، نه د مونږ همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅکله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنگ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري او زمونږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی افری ورو چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې د روان بهیر په اړه نظر څرګندو. او اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل په بادام باغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو 19 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې د افغانستان د 34 ولایتونو کرنیز محصولات او د ښځو لاسي صنایع په څه باندې 240 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
له 34 نه زیاتې غرفې د ښځو لاسي صنایعو ته او هغو کرنیزو محصولاتو ته چې د بزګرو ښځو لاسته راوړنې دي ځانګړي شوي.
خاغلی راشد وایي چې په دغه نندارتون کې به افغان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وشي او ورسره به د بزګرانو او سوداګرو ترمنځ اړیکې هم پیاوړي شي. په فرا کې د سوداګریزو جوازونو پروسه برېښنایي شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې به افغان سوداګرو د دغه سیستم د نه موجودیت له امله خپل جوازونه له کابل نه اخیستل. ښاغلی نورزایی وایي دغې پروسې د جواز اخیستلو چارې اسانه کړې او سوداګر کولی شي په ډېر کم وخت کې خپل سوداګریز جوازونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د جوازونو د ورکړې په چارو کې اسانتیا به خلک پانګونې او سوداګرۍ ته لیواله او په یاد ولایت کې به د عوایدو له لوړېدو سره هم مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریسې او درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري وړاندې اوري چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات شمیر سخدریز په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت تللی دي. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه یې تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تیښتې ته اړ شول. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخدریز په څه ډول ځانونه ادلب ته رسولي دي؟
ورسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریې رژیم تر سختو حملو لاندې ونیول، څه باندې لازره سړي، ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ داعش ډلې زیات شمیر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم هم موجود و. دوی ټول د سوریې شمال غربي ښار ادلب ته وتښتېدل. ادلب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې ده.
د اسلامي دولت ډلې او القاعده ترمنځ سخت اختلافونه او اوس به داعش له دغو سختدریزو سره چلند کوي.
د سوریې فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي، د القاعده ډلې د ملاتړي شام او کمیټې او د داعش ترمنځ په اختلافونو کې څېړنې کړې دي. د دوی له ډلې یو فعال ویلي دي، د داعش اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی، څلور کاله مخکې لومړی وار په رهبرۍ سره مخالف شول. دوی جلا شول. هدا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي او خواخوږي وو. اوس د شام د ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي منلي دي، یعنې بېرته خپلو صفونو ته راوستي چې له دوی سره پخوا پیژندل، او ځینې نورې چې نه پیژندل یا له دوی سره مخالفت و هغوی بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وایي، القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاص غېږه هرکلی وکړي، هغه سرسخته جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري.
په ادلب باندې چې اوس هم د داعش او هم د القاعده ملاتړي پکې دي، حملې کیږي که څنګه؟
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې پراخه ماته وخوړله. دوی په عراق کې موصل او په سوریه کې راقه خپل مرکزونه ګرځولي او چې دواړه تر سخت مقاومت وروسته له لاسه ورکړل او هرې خواته وتښتېدل. د راقه ښار یې په همدې وروستیو ورځو کې له لاسه ورکړ، خو ادلب ته چې اوس دوی تازه تللي دي او هلته القاعده مشري په غاړه لري، په ادلب باندې څه وخت مخکې د ترکیې ځواکونو پراخه عملیات وکړل. اوس داسې ویل کېږي چې د سوریې رژیم او د سوریې ډیموکراتیک پاوځ چې راقه ښار یې نیولی او اوس د راقه د خپلواکۍ لپاره تدابیر نیسي او خوشاله دي، دوی به خپل تمرکز تر ډیره پورې په ادلب واړوي، څو د القاعده شبکې د شام کمیټې د ځپلو او همدارز د داعش پاتشونو لپاره هلته عملیات وکړي.
ستنیزه صاحب، ډېره مننه چې د سوریې د وروستي وضعیت په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو د تېښتې په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکول. و امور دلقدر مونږ اوریدونکو چې رقه چې د داعش قوي مرکز له نیول کېدو وروسته د دې ډلې په زرګونو سخت دریځي د سوریې ادلب ته تښتېدلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي، د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پینټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. مکین له دې مخکې هم پر دغه ستراتژۍ چې ولسمشر ترامپ په اګست میاشت کې اعلان کړی انتقاد کړی و او ویلي و چې ډېر جزئیات یې نه دي روښانه شوي. نور تفصیل د عصمت سرون په راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس وایي، تر هغو به د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت د پوستونو کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورنکړي چې د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د ده له کمیټې سره نور معلومات شریک شوي نه وي. جان مکین د سه شنبې په ورځ په کانګرس کې خبریالانو ته وویل، د پوځي خدماتو کمیټه د ستراتیژۍ په اړه مفصلو معلوماتو ته اړتیا لري، څو پر اساس دوی په افغانستان کې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته لازمه روزنه او وسلې برابرې کړي. مکین په دې خوښیني ښکاره کړه چې د ده په وینا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دوی سره په تماس نیولو کې پاتې راغلی او پر حکومت یې تور پورې کړ چې کانګرس ته له دې سره سره په څه سترګه نه ګوري چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د بودیجې او لګښتونو د څارنې واک لري. د همداراز ویل، تر اوسني دفاع وزیر د باراک اوباما له دفاع وزیر آشکارتر سره یې شه اړیکې لرلې. مکین هم د اوسني واکمن جمهوری پال ګوند غړی دی. مکین چې د اریزونا ایالت سناتور دی وایي چې د کمیټه د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت کاندیدان تایید کړي، د افغانستان په اړه واضح معلوماتو ته اړتیا لري. د زیاته کړه ک معلومات ورنه کړی شول د دفاع وزارت کاندیدان به تایید نکړي. ترامپ د اگست په وروستیو کې د مکین له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر زیاتیږي او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو مهالویش چې د اوباما په دوره کې اعلان شوی و لغوه شو. خو له دې سره سره د مکین لپاره دا د قناعت وړ نه ده. مکین په دې شک لري چې یوازې 3000 یا 4000 پوځیان به د افغانستان پوځي وضعیت بدل نه کړی شي. دی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتونکی دی او وایي باید امریکا تر هغو له دې هېواده پوځیان ونه باسي چې جګړه یې ګټلې نه وي.
په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر یوه حمله شوې چې د یو لاروي په ګډون شپږ پولیس پکې وژل شوي او د غراز شاوخوا 40 نور هم ټپیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د دغسې چاودنو عاملین په افغانستان کې دي، خو په کوټه کې افغان جنرال قونسل دغه تورونه بې ځایه بللي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې.
نن د چهارشنبه په سهار د اتنیمو بجو په شاوخوا کې د کوټه ښار جنوب لور ته د سریاب په سیمه کې پر سیوي سړک باندې هغه وخت چاودنه وسو چې د پولیسو یو لاره او یو بل ګزمه کوونکی موټر د تیرېدو په حال کې وو. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل، ګڼ شمېر پولیس عسکر په یو لاره او یو موټر کې خپل دندې ته روان وو چې ناببر ور باندې چاودنه وسوه. وایي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا د سړک له غاړې شخصوي بم وو او که ځان وژونکی برید وو. پولیس مشر چې مده پیښه د پښتانه پولیس عسکر وژل شوی او یو بل په موټر سایکل سپور لاروی وژل شوی. 22 کسان ټپیان شوي دي چې په هغوی کې هم زیات پولیس عسکر او څو لارویان دي. دوه ټپیان بی ام سي روغتون ته وړل شوي، نور په ملکي او نظامي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په دغو دواړو لاریو کې قریبا 8 تنه پولیس عسکر سپاره وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل، په روان کال کې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو د ترور ست بریدونو ډیروالی دا څرګندوي چې وسلوال غواړي امنیتي ادارې له دې جګړې پر شا وتنبوي. خوایي حکومت او امنیتي ادارې به په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکړي. سرفراز بوکټي د نننی برید پړه په ظاهره پر چا وروانه چول، خو تورې پورې کړ چې د داسې بریدونو تر شا د افغان او هندي استخباراتي ادارو لاس دی او تنظیمونکي په افغانستان کې دي. تر رد الفساد او ضرب عذاب عملیاتو مخکې به چې وسلوالو ترورستي حملې کولې، هغه به یې په وزیرستان کې د پاکستان پر خاوره زمولې. خو نن په افغانستان کې پلانوي. نن چې زموږ څومره ترهګر دي، هغوی د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د دې اوسنۍ پیښه د مرتکبینو په اړه څه نسو ویلای، خو تر دې مخکې چې څومره پیښې شوي، را او ملي امنیت حتی ترهګرو ته هدف هم په لاس ورکوي او ځان وژونکي بریدګر ورکوي. د سرفراز بوکټي د تورونو په اړه مې په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وحیدالله مومند وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. وایي پر ځای د دې چې پاکستاني چارواکي پر افغانستان تورونه ولګوي، باید دلته د حقانی شبکې او نور افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي.
د افغانستان دولت او ملت د داسې تروریستي پیښو چې په دنیا په هر ګوټ کې کیږي په کلکه غندي. پرون ورځ هم شاهد وای چې زمونږ ډېر وطنوال شهیدان شو د تروریستي پیښو له امله. نو زمونږ هیله دا ده چې د داسې تورونو په ځای باید صادقانه عمل وکړو. کوشش باید په دې وشي چې لکه څنګه چې ملا منصور او ملا عمر د حقانی شبکه چې کومه اوس فعالیت لري، لکه د ډیرو پټل ځایونه چې خلکو ته ټول معلومه دي، باید د ډیرو په ضد باندې اقدام وشي چې تر څو دا منطقه او دا مملکتونه د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص شي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په روان کال کې چې په بلوچستان او د پاکستان په نورو ایالتونو کې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو کوم وسلوال بریدونه شوي، مسؤلیت یې اکثر له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار یا داعش ډلې منلی دی. سرفراز بوکټي یو ځل بیا دا خبر په کلکه رد کړه چې داعش په پاکستان کې موجود وي. په داسې بریدونو نړۍ ته دا پیغام ورکول کېږي چې ګواکې دلته داعش غوندې تنظیمونه بریدونه کوي. زه یو ځل بیا وایم چې د داعش غوندې تنظیمونو هیڅ منظم حضور د پاکستان یا بلوچستان په هیڅ برخه کې نشته. د یادونې وړ ده چې نن تر دې چاودنې څو ساعته وروسته د کوټې په جنوب لویدیځه برخه کې پر قمبراني سړک هم د پولیسو پر یوه مشر عبدالسلام باندې هدفي برید وسو چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي سو او په روغتون کې ساه ورکړه.
تاسو لا پیغامونو
زمانم نورانی ده.
زمون دا نظر ده چې باید خلک دا کارونه ونه کوي.
عملو مخاونه ونیسی چې د عملې په افغانستان کې نور بس ډیر وخت هم په دې عملو هغه کې تیر کړ. زه خپل هم داسې څو ځای لګېدلی یم په تیاری کې، په قرباغ کې تیاری وشو، زه پکې لګېدلی یم. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ د دې امتحاریانو مخه ونیسي.
نوم یې درې زه سوله باید هر افغان سوله واړي، باید سوله په دې هغه کې راشي چې یو بل سره همکاري وکړو او د هر افغان یو افغان نشي کولای چې سوله راوړي، باید غونډ سره یو بل ته لاس ورکړو چې سوله راشي.
د کابل د سوتنو ښاریانو نظرونه په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو او د سولې په اړه. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په لړۍ کې و نوې مخکښه ښځه درپیژنو، نسرین اوریاخیل. خو اوس به فریبا ظاهر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
امنیتی موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د بامیان د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر مې موندلې او د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري کې نه حلقې د ټانک ضد ماینونه شنډ کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکو د پکتیا پر امنیت قمندانۍ د برید په اړه څېړنې پیل کړي دي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي ادعا کوي چې د افغانستان په دری ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنې د پاکستان کار دی. دغه استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نه وړتیا تورنوي. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې ډیری زیان کورنیو بې ځای سوی ته رسېدلی دی. د جوزجان چارواکي وایي په جبرغان ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ شوی دی. ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړې دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیر میاشتې ټول پوښتنه یو تیره سوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر میرزیایف د چچنیا له مشر رمضان قدروف سره کتلی دي. ازبکستاني چارواکي وایي چې د دغو دواړو مشرانو ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکز وي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو در نوردن کوستړی مشه یوسف زدران هم د مخکخی خزی د دې ونې خبرونه ته په خیر راغله. در نوردن کو د مخکخی خزی خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له 2 څخه تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د چهارشنبه پر ورځ دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري. دا ونې د داسې وی خزی سره غږیدل یو چې د نړۍ د زړوري خزی جایزه یې اخیستی. د روغتیا په برخه کې د ډیر کار او خدمت ترڅنګ شاوخه 2 کاله د وزارت مشري کړې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو چارو بخانه وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل دوم هغه لنې کمرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. خو مخکې لدې چې لاغه د ژوند پاړه لدې وورو حدیث پردیس د هغه د ژوند پاړه لګ ډیر معلومات را اوروي. نسرین اوریاخیل په کال 1935 میلادي کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه فارغ شوې، بیا یې د ښځینه ناروغیو او نسایي ولادي په برخه کې تخصص اخیستی. د 2004 میلادي کال څخه بیا تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان تر ټولو د ستر روغتون ملالۍ زیږنتون رئیس پاتې شوې. تر څنګ یې د قابلو د روزنې او د کورنۍ د تنظیم د ملي انجمن د رضاکارې مشر په حیث کار کړی. ډاکټر نسرین اوریاخیل په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري ښځې جایزه هم اخیستی. دا جایزه هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقونو د تامین او د ښځو او نارینهو د حقونو د مساوات لپاره یې زړوره مبارزه کړې وي. په 2015 میلادي کال کې آغلی اوریاخیل ته د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلیت هم ورسپارل شو. چې شاوخوا 2 کاله د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه په دغه وزارت کې دنده ترسره کړه. بلې د مونږ زمونږ د نن ورځې د مخکې خزه خبرونې د ملمنې په اړه مو لږ ډېر معلومات واورول. نیکه مرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. اغلی راخیل صاحب شفا دی، مننه چې له ناروغۍ سره سره مو زمونږ بلنه منلې. مخکې خزه خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشه،
ډېره مننه.
او په دې هیله چې تاسو روغ جوړ وي او زمونږ اوریدونکي چې دا خبرونه په مینه او لیوالتیا اوري، ستاسو له پیغامونو ډېر څه واوري. لم دې ځای به پیل کړو، ستاسو ژوند چې د کوچنیوالي شروع کېږي طبعا هلته زده کړې کوئ، د زده کړو دا پروسه لږ ډېر زموږ اوریدونکو ته بیان شي تر څو دوی خپل ستاسو ژوند په اړه لا ډېر معلومات واخیستلی شي.
ډېره مننه. زه هم خپل نیکی لی او سلامونه خپل ګران هیوادوالو ته تقدیموم. تقریبا په مختصر شکل د ما بیوګرافي بیان کړه، خو بیا هم
ډېر څه پاتې دي.
زه لرنانی زده کړې مې د مکتب محمود هوتکی مکتب کې تر شپږم صنف ترسره کړې، بالغې بیا او متوسطه مکتب د ګوهري په نام باندې هلته لاړم، تر نهم صنفه مې هلته زده کړې وکړې او بالاخره بیا د رابعې بلخي عالي لیسې ته تبدیل سوم چې تر دولسمه پورې مې هلته درس ویلی او په وروسته له هغه نه د کانکور له طریقه د طب پوهنځي ته کامیابه سوم او بالا زده کړو نه مستقیما ملالۍ اشرفخاني ته معرفي سوم د ډاکټرې په صفت باندې. تقریبا لس کاله مې د ځوانو ډاکترانو په ردیف کې کار وکړه، پس له هغې بیا رابعې بلخي اشرفخاني ته تبدیل سوم او په 2002 کال کې د رابعې بلخي اشرفخاني د رئیس په صفت معرفي سوم او بالا هغې په 2015 کال کې چې 1315 کال کې د ملالۍ روغتون د رئیسې په صفت هم د آزاد رقابت په اساس باندې.
تاسو زده کړو دورې نه مستقیما کار ته لاړئ، بیا تر ریاست ته ورسېدئ. دلته ستاسو لیوالتیا خپله همداسې وه چې په همدې برخه کې په کار کوئ، همدا برخه ستاسو انتخاب خپل و که نه کورنۍ غوښتنه وه؟
نه، دا مې خپل ذوق و او په جریان د همدغه کار کې چې ما وظیفه درلوده بیا مې هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. مثلا ما د سیاتیا مې ماستري واخیسته چې هغه هم یو ډاکتر ته ډېره ضرور ده چې په د سیاتیا مې برخه کې باید خپل معلومات ولري. همدارنګه د نسایي ولادي د فیلوشپ برنامه مې واخیسته، یعنی ما هم زده کړې کړي دي هم مې کار کړی ده.
بله.
او تقریبا 80% کار دی ما ټول دا طلب بدون امتیاز د افغانستان خلکو
هم داسې د تو انجمنو نو ټول نو مشر چې پات شوی رضاکارانه تاسو کار ساسو د ژوند پړه بل لاغه گی ګوردون کې هم کله چې تاسو ژوند پړه لګ ډیر معلومات حاصل وي توان تفسیر پیغام بلری یا پختنی نو تاسو اوردون کې هم کولای شي را سره په خبرونه کې اړیکه ونی سي. د خبرونه شمیرې دی 0993545 وړاندې په خبرونه کې تاسو نو بت هم راځي. د زمونږ د نن ورځې د مخکې خزې خبرونه د ژوند په اړه ستاسو تبصرې اورو. ستاسو ریاست تر چوکۍ ورسېدلې، طبعا ستاسو په همدې برخه کې کار کړی و، وړتیا مو درلودله. دلته بیا ستاسو کار د نورو ډاکټرانو سره څنګه و، د طبیبانو سره څنګه و، څه فکر کوئ څومره خدمات به مو خلکو ته رسېدلې وي؟
خوشبختانه زه چون د همغې اشرفخاني عضو وم، د ملالۍ اشرفخاني، ټول زما داسې و لکه د کور غړي او ټول می پیژندل، په هغه خاص خواص می پیژندل چې څوک څه خواص لري. واقعا لکه یو ټیم هم کار وکړ او په هغه جریان کې سزه د ملالۍ روغتون رئیس هم واقعا ملالۍ روغتون ډېر زیات دستاوردونه درلودل، ډېر زیات فعالیت یې درلود او خلک شدید انتراضي وو. نو دا تنه د مادې کړنو ثمره نه ده، دا د ټول ټیم د ډاکتر صاحبانو د قابله صاحبانو د ټولو.
بیا هم دې وخت کې چې تاسو دلته هم کار کوو د نړۍ د زړور ښځې جایزه واخیسته، دا خو د افغانستان لپاره تبن ډیر لوی بریالیتوب و، یو لاسته راوړنه وه چې ډېرو زیاتو رسنیو په اړه راپورونه درلودل. تاسو خپله څومره خوشحاله وئ، ستاسو کورنۍ لپاره څومره ویاړ؟
زه واقعا خوشحاله په دې وم چې د یو ډېر مقدس نوم باندې زه دا جایزه اخلم، ځکه چې د طبابت له طریقه، د عدالت لپاره، د مساوات لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره دا جایزه ما واخیسته او دا زما له ماشومتوب ارمان و چې زه دا مبارزې باید ولرم. خوشبختانه دا جایزه مې لاسته راوړه او په هغه ورځ چې دا جایزه مې تراکړ کېدله د میشل اوباما له خوانه د ټولو هغه ښځو چې لس ښځې د ټول مملکتونه په نمایندګي د ټول جهان راغلي او دا یې وار دی اخیسته، په ټولو کې زه غوره وګڼلم چې باید بیانیه ولرم او د ټولو په نمایندګۍ زه خبرې وکړم چې دا هم افغانستان ته ویاړ ده، ځکه چې د هر افغان آواز چې جګېږي د افغانستان مثبت آواز جګېږي، دا د افغانستان د نوم لپاره واقعا واقعا یو دستاورد دی او زه خوشحاله یم. یعنی زه به هغونه له جایزې نه خوشحاله نه وم چې هغه غږ چې د افغان په صفت دی او تریبیون نه بین المللي تریبیون
نه رسنیو کې ډېر زیات خپور شو ستاسو غږ هغه وخت کې د لسته روڼه د افغانستان لپاره ویاړ ونمول شو. بیرته تاسو راغلئ دلته لږ ځنډ وروسته د وزیر په حیث مو کار پیل کړو، دا باور څرګند در باندې وشو تاسو د طب په برخه کې ډېر کار کړو، که څه هم مشري مو هم کړې وه خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت در وسپارل شو، خوشحاله وی ورسره.
زه که دی یو پیاده په صفت او یاد یو وزیر په صفت و گامره لسم هو وارم خپلو خلکو ته خدمت وکم، دا چه پا ما اعتبار وسته ما پا ما امانتداری بنی دا اعتبار وسته او پا دیر شوق و علاقه می کار پایل که زکر چیز یو شای چه گوارم دا گوارم چه خپلو خلکو ته صادقه وسیگم، دی فساد پا زد مبارزه وکم، زه خپل فساد ونه لرم او هغه شی چې د افغانستان د خلکو حق د هغه ور ورسو. نو د هغې دپاره د ما د دوه کالو د وزارت په جریان کې خوشبختانه هیڅ نوه مالی و اداري فساد نه ده درج سوی چې دا د افغانستان خلکو ته مخصوصا د افغانستان ښځو ته یو ویاړ ده او دا ورښیي چې خزی په فساد کې ډېرې ککړې نه دي، خزی تعهد لري او خزی غواړي خپل وطن.
د خلکو تبصرې چې ډېر وخت مونږ اورېدلې دي ویل که ښځو ته کار وسپارل شي دوی په فساد کې ډېرې ککړې انده، تاسو عمل کې ثابت کړی ده خلک د ناراضي
وو؟ رښتیا چې دا په نړۍ کې هم ثابته شوی ده چې خزی درې ښه خواص لري، یو ډېر ښه تعهد لري ښه خپل کار ته، یو ښه استعداد لري او یو چې د فساد کې ډېر لاسونه ککړ نه دي. او خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه خزی چې په لوړ پوړو چارو کې کار کوي دوی ټولې همداسې صدقې دي. ما هم همدا اوس هم تعهد لرم، پخوا مې هم تعهد درلود چې یو افغانۍ به حرام خپل کور ته رانه وړم او هیڅ وخت به په دې فکر ونه کړم چې زه څه فایده لرم. فکر به دا کوو چې د موږ خلک څه فایده لري، ځکه چې موږ خلک به موږ حق لري. خلکو ډېرې بدې ورځې تېرې کړي، هر فرد افغان مخصوصا تحصیل کرده خلک باید دا احساس ولري چې موږ خلکو ته څه وکړو، په صداقت یې وکړو او د دوی حق ونه خورو.
بل اغلې وریاخیل صاحب، دلته ځینې نورې داسې مشرتابه کې چې پاتې شوي ښځې هم دعوت کړي دي، دوی بیا د آزاد لاس د نه لرلو ویلي دي چې ډېر وخت آزاد لاس نه پرېښودل کی، تاسو عرض چې کول کولی مو شو؟
وله او ما کولای شوی، ځکه چې ما کوم ممانعت نه ده اورېدلی چې ته دا مه کوه دا وکوه. خوشبختانه تا آخره پورې تم دا اوسه پورې م زه ډېره ښه سیاسي مایه لرم او هیڅ وخت ما ته داسې موانع نه دي جوړې سوي چې ما د کار مقابل کې موانع.
خو دلته د خلکو انتقادونو ته که راشو، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشره پاتې شوي، هلته مو کار کوو، د کار هم وایي چې کړی مو دی، خلک د بیکارۍ نه ځورېږي، بې وزلۍ نه ځورېږي، دې برخه کې تاسو سره لازمې سرچینې نه وي؟
یو شی درته وایم، د کار وزارت مخصوص د دې دپاره نه ده چې د کار تولید وکړي. د کار تولید بل څوک کوي، سکتوری وزارتونه کوي، سکتوری برخه کوي، تنها دوی په پالیسي او ستراتیژي او پلان او دوشو خبرې کوي. هغه وزارتونه چې لکه د زراعت وزارت، د انکشاف دیهات، فواید عامه، شهرسازی او یا داسې نور وزارتونه چې هغوی کوی سي پروژه غټې ولري، کار جوړ کړي او خلک په کار وګماري. د هغې لپاره دا یو مفکوره پیدا شوې خلکو مقابل کې چې د کار وزارت باید کار جوړ کړي، در حالی چې هغه سي نه ده. د کار قوانین
جوړوي،
د کار قوانین جوړوي، دوی سره هغه همغږي جوړوي او بالاخره یو لارې ته رسیږي. مګم دا په دې معنا نه ده چې ټول کار د کار وزارت جوړوي، دا هېڅ امکان نه لري، تر اخره به هم امکان نه لري.
خو د هېواد یوه ډېره زیانمن لیدونکې طبقه معلولین هم ستاسو اړوندو، هغوی ته مو لاسنیوی لاسرسی کړی دی ستاسو په نظر؟
د ماري کار دوران ډیر لاند او زه چې لاړم د وزارت کې مخصوصا د معلولینو چارو کې شدیدن جنجالونه ډیر زیات او داسې خبرې
یو دی
هغه راپور پی جوړ سه او خبرې پی ډیر زیات منګه دوه نو کاوه سیز په دغه جریان کې چې زه د مسؤلیت می درو ده دوی ته د بایومټریک سیستم جوړ کو چې هغه سیستم چې ماشات خپل خلکو تار کرسی چی حقی ده
اوز فعال ده
اوز فعال ده خوشبختانه هغه سیستم هم جوړ که خپله د شهدا او معلولینو دفتر سي واقعا په ډیر یو بد حالت کې او په ډیر عصري تجهیزات باندې برابر سي. موږ طرح ورکړه چې د شهدا او معلولینو اداره باید جدا سي. خوشبختانه څورې پخوا مې واورېدې چې کابینه کې منظور سي چې دا اداره باید جدا سي، او زه هیله لرم چې دغه ډیر زر ورځو کې خپل رهبری مستقل لاسته راوړي. هغه ټوله د هغه وخت کې چې ما د دې وزارت مسؤلیت درلود هغه کې دا هغه اوس پیشنهاد است. همدارنګه یو بل محرومیت چې په دې قانون د شهدا او معلولینو کې و چې جنګي معلول ته امتیاز ورکاو ولی غیر جنګي ته امتیاز نه ورکاو، چې دا د بین المللي قوانینو په ضد یو قانون و. د هغې دپاره موږ دا قانون بیرته له سره وکوته او دا کې دغه مادې ټولې تصحیح کړې. خوشبختانه هغه هم ولیکلې، او زه هیله لرم چې په دغو ورځو کې زموږ هغه خویندې ورونه چې که جنګي دي که غیر جنګي دي خو معلولین
دي، دې نوښتونو ته ستاسو پام و او تاسو غوښتل کار ورته وکړو.
دا ټول د موږ د کار په دوران کې اوس.
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته هم شمیرې بیان کړې دي. ډاکټر منصور لومړنی اوریدونکی دی چې له کابل را سره په تماس کې دی. ډېر زیات پخیر راغلی خپرونې ته. د مخکښې ښځې خپرونه ده، او نن مو د کار ټولنیزو چارو پخوانی وزیره ډاکټر نسرین نوري اخلي. مهرباني.
مننه ډاکټر منصور، سلامونه وړاندې کوم ګران استاد ته. هم استاد خو واقعا موږ پیژنو او ډېر یو د افتخار وړ فکر ده. هم داسې کله کار عمر اجتماعي ته لاړه شخصا زه ډېر خوشحاله شولم، ځکه چې هلته یوه بېله فضا وه د دې د مطلق او هغه سره ایسار نه خوړلو. خو ځینې وخت سړی مجبورېږي یا په شکل د اشکالو دوی بل مسلک ته. نو زه فقط استاد ته درس چې دا د طبابت کې خاصتا د بلادي بخش کې ډېر مهارت لري. نو زه داسې یم چې دې نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. ښه به نه وي چې یعنی د دغې په مقابل کې د افغان ښځې خاصتا د حاملګۍ په هکله باندې هېڅ نوه معلومات نه لري. یعنی دا ډېر وخت ورکړي چې څنګه وکولی شي دا حاملګي چې یو فیزیولوژیک حالت دی. هم خو بیا هم ډېر زموږ خلک ورته لاس او ګریوان دي، مشکلات لري، خاصتا ځینې امراض چې دي لکه پی آی ډي چې تر ډېره رنځ وړي. او بله یوه خبره ده چې دې په شاګرد په همکارۍ موږ هڅه کړې ده چې هغه مخکې له حاملګۍ نه په جریان د حاملګۍ کې وروسته د حاملګۍ نه که چیرې وي چې دا کتاب موږ ورړو دا یو تقریض پرې ولیکي او هغه تجربه سره دي هغه پکې ورزیات کړو نو دا چیرته اوس کار کوي
پوښتنه مو واخیستل. ډېره مننه د چې وزارت رسېدلی وه. طبعاً اداره او مدیریت که څوک ولري که مسلک نه بل خوا هم وي ډېر څه کولی شي. بل اوریدونکي هم راسره دی په خپرونه کې. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ځان مو معرفي کړئ له هغې وروسته. عبدالرحمن له ننګرهار نه مننه چې د مخکې ښځې خپرونه اورې. څه به ویل غواړې په خپرونه کې؟ مهرباني.
زه خو خپله نابینا یم که
نه. بالکل.
نو دا د دې وزیره وه د نابینانو په حقوقو باره یو څه پوښتنه.
مهرباني، پوښتنه که لرې در ته به ځواب در که نه په ټوله کې غواړې چې تاسو ته څومره پاملرنه شوي هغه به هم در ته ووایي.
پوښتنه مې داسې ده چې مثال اوس دا خلک دي که نه دا ښېنه مثال خیاطین کولی شي نور هم کار کولی شي. آیا نابینانو واقع معاش نه علاوه کوم کار جسه بودل
کار ورته ښودل کېږي که نه؟ تېره اونۍ د نابینایانو نړیوال اونۍ ورځ هم نمانځل کېدله. موږ په دې اړه رپورټونه درلودل چې څه کارونه درته شوي. طبعا تاسو زموږ د راډیو له لارې اورېدلي دي. بل اوریدونکی هم راسره شته. ستاسو پوښتنه عبدالرحمن موږ واخیستله، درته ځواب درکوو. په خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
سلامونه نیکې له احترامات د دران صاحب تا ته او قدرمنې مېلمنې ډاکټر صاحب ناسین
وعلیکم السلام
او قدرمن تخنیکر او بای چانتا او درنو او ریدون کو تاویلا کوم شیرو غو جوړ وای
من نه خیر وسه زان در ته معرفي کړو.
ثانک یو الله وا سرا پاڑی کا کیم من الله قدرمن ډاکټر صاحب د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم. لا قدرمن ملمنه ډاکټر صاحب څخه مې دا سوال لچی آیا تاسو د کار او ټولنیزو د چا په توګه پاتې شوی یاست؟ تاسو یادونه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست دا نه معنی چې کار به بیکارو کسانو ته پیدا کړي. نو تاسو څه کړی دي زموږ خوښ ته تاسو په دې خدمت کې او په دې وزیرتوب کې په دې اړه مرنا غواړم او بل غواړم چې پس له خبرونې بجنګ زما اړیکه پورته کړي، ډېر خوښ او خوشحاله بشم،
ضروری کار ورسره لرم. مننه خیر اوسئ، تاسو پوښتنه مو واخیستله، اړیکونه مننه. بل اردن کې هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. مننه وردګ، څه بخیر راغلی.
مننه وردګ، اوسئ نو دوی د افتخار په جامعه کې داسې یو څوک لرو وکړم، د خوشحالۍ دوی دی او د دې د کوم دغه کړنې د دومره ډېره منندوی کړو، په دې باندې فخر دی، په دې چې دا جامعه کې موږ داسې یوه خورکۍ لرو لکه د استاد کومه وچې ده. نو د محترم استاد نه مو دغه پوښتنه ده چې دا لږ وخت کې چې دغه طبابت
افغانی ټولنه کې د ښځو د کار او فعالیت په اړه هم نظر لري. نو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدي، د هغې لاره هم ستاسو پیغامونه را رسیږي، ځکه که دا شمیره بوختوي. وزیر صاحب محترم، ستاسو نوبت دی.
تشکر. مننه. اول د ډاکټر صاحب منصور پښتنې ته به جواب ورکو. واقعا د خلکو آگاهی د امراض مقابل کې، مخصوصا د هغه امراض مقابل کې چې د ښځو د نسای ولادي بخش کې دي، ډېر ټیټه ده. دا د عامې روغتیا د وزارت وظیفه ده چې باید د یوه قسمت کې آگاهي ورکړي، او زه هیله لرم چې اوس هم دوی دا پروګرامونه لرو، خو فکر کوم چې کفایت نه کوي، او امیدوارم چې دا ډېر پراخه سي چې خلک آگاهي ډېره زیاته مهمه، او همدارنګ د سواد زده کړه که تقویه سي ډېر به ښه سي، ځکه څوک چې الان ښځې چې باسواده دي، هغه نارینه چې باسواده دي، ډېر ښه پیامونه دي صحي اخلي، خبرېږي لر شي، نه نسبت هغه څوک چې بېسواده یا مخصوصا لرې پرتو سیمو کې ډېره ورته سخته ده. خو بیا هم په عامه ژبه آگاهي ورکول یو له وظایفو نه ده، او د هم خلکو حق ده چې باید ډېر سي.
دا حق ده که تاسو نه پوښتنه وشي، د پوښتنه هم شاید دا وه په دې برخه کې ټولنې رامنځته کړي، لږ تر لږه کار وکړي.
موږ یو څه ناڅه کړي. زه وخت چې د انجمن راهنمای خانواده رئیس وم، هغه هم ماماش نه درلوده، او داوتله رئیس وم، موږ مکاتبو ته تلو، مکتبو ته تلو، او هلته هم ځوانانو ته ده آگاهی ورکوله چې د امراض مقابل کې دي، دوی د سوالو په مقابل کې د ځواني په دوران کې په پس له ځواني نه هغه مشکلات چې دي. تقریبا موږ ډېر یوه ښه برنامه درلودله، او هغې برنامه ډېره ښه نتیجه ورکړې وه. زه هیله لرم چې په همغه شکل برنامه، زه څو وخت طبابت نه تقریبا لږ لرې وم چې کار ټولنیزو چارو کې، خو په هر صورت که زه یو رسانې ته ځم، که زه په یو مجلس کې ځم، که زه هر چیرې ځم، خپله وظیفه د یو ډاکټر په صفت اجرا کوم. زه هیله لرم هر ډاکټر دا وظیفه اجرا کړي. موږ تقریبا تر 15,000 ډاکټران لرو، که هر ډاکټر یو 40 نفر و ته یو څو ورته کې، زه فکر کوم چې ډېر زیات غټ کار به وکړي، چې دا یو له وظیفو نه دي، یو شخص وظیفه نه ده. د کتاب مورد کې ډېره خوشحاله سوم چې دا کتاب نشته، سوې دوی ته مبارک وایم، او د دوی موفقیتونه غواړم. هر وقتی دوی غواړي زه په خدمت کې انشاءالله تقریز ورته نشته کوم. دوی چې منی دا دی منگه افتخار ده. د نابینایان مورد کې سوال چې ورور وکه، ما مخکې له دې سوال وویلي چې یو له هغه قوانینو چې یو تعصب جوړ کړی و چې جنګي او غیر جنګي معلولین یې سره جدا کړي و، دغه نابینایان هم غیر جنګي معلولین ویل کېږي چې دوی ته ډېر زیات کار باید وسي، چې د ورځو کې قانون تقریبا خلاص ده، او دوی ته هم باید هغه مالي او هغه کاري امتیازات چې باید برابر سي، همدغه قانون په اساس باید ورکړ سي، ځکه چې پخوا د دې نه تنه هغه چا چې په مین کې په جنګ کې خپل پښې لاس یا روغتیا له لاسه ورکړي و، هغو ته امتیاز ورکول کېده. په دې قانون کې ټولو ته ورکول کېږي چې دا یو ښځې را ده، بالکل. او په هغه حرفه‌ای زده کړو مراکزو که تقریبا 100% په حساب باندې د نابینایان و کده نور و معلولین و شمیر استاتی اوی پر کشتراک یا ازدکری که یا نظر پر توانایی او اغا معلولیت چی دوی لری چی چشای نکوایسی چشای کوایسی داخلی گی دا ورور چی پختن او کولا چی تاسی که کار نتولی داونو نسم کولا
پا تیرم خویندو تو مویچه کردی
خویندو تا منگا دیر فیز دکلو مراکز درودل زو وقتی چی وزیر سندیکار طولانیز و چارو منگا لس مرکز درودل پا طول مملکت کم لس مرکز درودل چی دیر فیز دکلو مراکز خو وقت یو کال بعد ما دا مراکز شپک چلویخ مراکز و تو رسول چی پا طول مملکت کم درودل پا زینو جایو که لکه مثلا نورستان مثلا زابل مثلا روزگان دو که من مراکز ندرودل ولی اوس آغاسی ولایت بنی چی من مرکز نلرو دی ارفعیز دکلو لپارا پا دی که حتما دیرس فیصد خویندی دی چی منگا خویندی هم که جذبه او اوی مختلف رشتی اغرشتی چی دی خزو تا مناسب دی اغرشتی دویزدگی او آخر که خپل کاربار شروع که چی دای اوغات دا غره سه کال پا سر دی کال که من تصمیم دروده چی دا مراکز سلو مراکز و تورسو چی هیله لرم چی فیلی محترم وزیر سیدی کار امور اجتماعی اغا خبر سر ترسه ولی زوز خبره نیم خودی منگ دا پلانو چی منگ باید سر تورسو یعنی پا شهده و ملولینی که دی قانون تغییر دی هرفعیز دکلو اخپلا دی دوی دی شهده و ملولینو دی دفتر یا دی موینیت جدا که دل چه مستقل اداره سی دی دی دفتر بایومتریک سیستم اصری سیستم چه لیو دفتر نطول اجراعات و سی یعنی اغا لاسونه چه پخوا کولا ایسوی سی فساد جور کی اغا لاسونه لنس و اوست فکر پومس دیر تغییرات برا غیلی دی غیلی برا پا دو کلو که لدیر زیاد دیر چه نکیدل زهیل لرم چه اغا تیگی چه منگا ایخی دی دیگو تیگو ادامه پا خیر سر دا نوی وزیر سیب چی مریفی سوی چی محترم زکی سیب تا ادامه ورکی به طور دی مثال یاو لاغو خدمتون چی منگا وکه دی آسان خدمت برنامه دا چی آسان خدمت تاسی خبر یا سی چی دیر یاو شفاف برنامه دا و اولین وزارت چی قرار دادیم زاکه دی مالی محترم وزارت سر دی منگا وزارت و چی طول جوازونه چی وزارت کار ورکه طول بایی آسان خدمت لطریقه و سی او دی فساد لاسونی ول سی هم دارنگا دی خزینه تقاوت که منگا دی بایومتریک سیستم شروع که چی آغا محترم تقایدین که پدی دنیا که حیات نلری یا فرزن پا جالی شکل رزی آغا طول تثبیت سیوی دی و سی خوشبختانه سیستم دیر زیاد پاک سوایده هم دارنگا منگا دی موبایل لطریقه ماشوار کول یاو لاغا دیر خوی ابتکاراتو نو چی منگ درلوده چی دی هم دا وست کار طولانیز چار وزارت طول کارمندان دی موبایل لطریقه ماش اخلی چی دا خپلا اغا جالی کارمندان چی کیگی ماش واخلی اما آقوی موجود نی اغا طول پاکی خودی دی عدف دی پلان دا نو چی منگ تنها کارمندان تا دی موبایل لطریقه پیسی ورکو بلکه اصلی عدف دی منگ دی متقایدین و دی شهده و دی معلولین و ماشات و زکت چی هم دا وست پا لیری پریوتو سی موگی اغا سی موگی چی امنیت
نسته
بیترین سیستم هم دا غا دی موبایل منی دی یا دی موبایل لطریقه پیسی دی هم دارنگا اغا خویندی چی کندی دی اکثر اندا محرومیت لدی چی یا لیوار پیسی اخلی یا خسر پیسی اخلی او اغا دی میره پیسی دی شهادت تقو دی نور که نو دا موبایل اغا طریقه دا چی دی خزو لسرسای دی دو حقوق تا اغا مالی حقوق تا دیر زیاد زمینه مسای دی اغا نام نسی مو که چی توک رفت آمد نکوایسی دوی کوایسی چی پو دیر آسانه دی موبایل طریقه لیو سوپرمارکیت اخپل پیسی و اخلی او حتی اغا بانکو که چی تاسی شاهدی هسته چی دیر وقت چاوده نیسی ویدی پا جمعی توگه چوک چی ماشون اخلی داری موبایل منی طریقه بهترین طریقه را چی دیر جلو گیری وید
استاسو لست روڑنی وی بیان مکری فضل هادی ورده گم استاسو دکار توصیف و که ایلا در زوابیم اخیسته وی پا افغانی طول نکی استاسو در فعالیتو ناکارونا شاید دیر خلق پا وو ویاری او در ویار وردی خپل کور که تاسو بکو مرزخ کتل که گل تا چه استاسو پنوم یادی گی دیر
کور خود تاسو پیگی کوری دی کور فضا وی تغییر لری خوشبختانه دی ما خواهند هم دکتر ده او واقعا دیر یو آرام خوشون لرو دیر به احترام یو بل سر جون کهو اول تا دی کور فضا دا زموریم اولادونه دی خواهند دا ال تا دی مدیریت خبری دی سیاست خبری دی وزارت خبری اصلا یو فیصدم نه انتقالی آلت یو بلا خواست فضاده چه اغا فضا خوشبختانه منگه همیشه لرو
خب هم دسی باید ویست از پنظر چه دی کور کارون نه دی کور یا دی بیرون بیرونی
بلکل بلکل
ده اغاستون زیاد تاوتری خواله چه دیروه پا افغانی طول نکی تری جوری گی او تیو دول زمینم برابر
انشالله دی منگه پا کور که با یو فیصدم اغا تاوتری خواله نستا و واقعا آرام جون
دل بریاو خجون آرام جون پیله بند دیر من نو حضور نه در نوردون کو د مخکې خزي خبرونه مو داونه ملمنه اغلی نسرین اوریا خیل و هغه د کارو ټول نیوز چارو پخانی وزیر پاتې شوی د څنګه دا وخت د افغانستان د طبي شورا مشر کوي او د نړۍ د زړور خزي جایزې په 2014 میلادي کال کې اخیستي دا ورسته هم د افغانستان د بیلا بیلو برخو کې خدمت ته ادامه ورکوي د غژمنه تعهد د فساد سره مبارزه ده
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.